السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي په همدې خبرونه کې ورباندې راپورونه خبرو پایل کې له فرشتې جلال زینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ناتو وای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه رپورټونه ورته رسیدلي دي د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس تقاعد کوي او د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي پوره خبر نو اوري ناتو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه خبر شوی رپورټونه ورته رسیدلي دي خو په دې اړه یې له نوري تفسیر ډډه کړې ده د تړون یو ویان دی وانا لونګیس کو نن د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلور کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وي هغه ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ټینګولو وتوانېدل او د هغوی قابلیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي وانا ویلی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د رواني میاشتې په پیل کې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د اوږدمهالي ثبات او سولې په ټینګولو کې همکاري کوي ځکه د دې په وینا دوی نه غواړي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي چې اروپا ته خطر پېښولی سي امریکا اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر یې 10000 دی تر نیمایي زیات امریکایان دي د امریکا پوځیان د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې ترڅنګ له تروریزم او داعش سره په مبارزه بوخت دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاعد وکړي ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده جماتیس د ډونالد ترامپ اداره کې له داسې کسانو و چې اټکل چې اتکار باندې کېدلای شوای د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو د دې خبر پړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې دي د امریکا د کانګرس د استازو مجلس دیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل فکر کوم دا وایي چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیکول ولي چې د وطن پرستی له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جیم ماتیس ګران دی اسوسیټډ پرس خبري اژانس او یو شمېر نورو غربي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې وایي د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر وړاندیز خبري کېږي که چیرې دا پلان تایید شي تر راتلونکي اوړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي خو د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې دا مسله او د امریکایي ځواکونو د ماموریت په اړه پر دغه تغییر د سپینې ماڼۍ د ټینګار له امله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده البته ویل کیږي چې دا یو اساسي دلیل و خو د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان د امنیت پر وضعیت بد اغیز نشي کولای د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و هغه لیکلي چې که زیات شمېر امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي په افغانستان کې به پر امنیت ډیر بد تاثیر ونه کړي د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي ستيفن بيګون خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي ستيفن بيګون نن د جنوبي کوریا پلازمېنه سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري هغه ویلي چې واشنگټن او سیول غواړي چې د کوریاګانو په ټاپوزمه کې دښمني پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکی جوړ شي شمالي کوریا د دسمبر په شلمه ویلي و چې په یو ورخیز ډول به هیڅکله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نه کړي او لومړی باید امریکا له خپل لوري له اټومي تهدید لاس واخلي د لندن د ګیټویک هوایی ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایی ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانیستل شوی دی، خو مسافرو ته ویل شوي چې د پروازونو د ماتلې کېدو او کنسل کېدو امکان باید په پام کې ونیسي. د دې هوایی ډګر د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوې د 36 ساعتونو لپاره تړل سوې وه. ګیټویک د بریتانیا له ډېرو مصروفو هوایی ډګرونو دی. په داسې وخت کې چې د نړۍ ډېر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري، د بریتانیا د دې لوی هوایی ډګر د بندېدو له امله 115,000 مسافر په انتظار کې پاتې وو. د دسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایی ډګر په فضا کې تر 500 زیاتې بې پیلوټ الوتکې یا ډرون ولیدل شوې او د هوایی ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوې د پروازونو لپاره وتړي. د دې هوایی ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې هوایی ډګر ته عمدن دغه ډرون ور الوزول شوی وي. او په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل سوی مدافع لیو پونماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشی سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و او د مسکو په یو توقف ځای کې ساتل کېده. په مسکو کې د یو توقف ځای چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه خوشی سوی دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه د روسیې یوې محکمې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم کړی و، خو وروسته دا حکم 14 ورځو ته راکم شو. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی.
نن جمعه ده د لندې قوس دیرشمه د دسمبر 28مه. په راپورونو کې اورئ چې جمهوري ریاست وایي د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. تحلیلګران وایي
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نه شي.
د اورزګان ولی وایي په دغه ولایت کې د زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې به نور زورواکي ختمه وي، موږ د دې لپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو وسلولو ته خبرداری ورکړ.
دوی ته موږ غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر از دې افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د خوست مقامات وایي چې د زورواکو په وړاندې اقدامات کړي دي.
څلور سوه دوه دیرش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما څارنوالۍ ته سپارل.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو کوم تاثیر ونه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي، زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میاشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
روسته له هغه چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت په خبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم په امنیت نه وړه اغیز ونه لري. د جمهوریت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سو راغلی، په تیرو څلورنیمو کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلی دا چې 2000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایه چارې پر مخ وړي، که دا اوځي دا به هیڅکله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په داسې یو پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میاشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ویستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې وړاندې له دې چې امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیرې د دې وطن د ضربي کله مداده چې افغانستان ورسوال ځواکونه په دجنو سمفونو کې چې تر اوسه پورې د نه دی اکمر شوي دې کې تعهد وشي او د دې په اکمال کې او په تجهیز کې مرغنده.
د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. د خبری اژانس ویلي دي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي. د هیواد په اړه د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې ناڅاپي بدلون وي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی څرګند سوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وویستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پریکړه نه ده سوې. بلخوا د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر مشر کریم خرم که څه هم د بهرنیو ځواکونو وتل ښه کار بولي، خو ټینګار کوي که دغه وتل له پلان او افغانانو سره په همغږي ترسره نه سي ستونزې به جوړې کړي. ښاغلي خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل هغه صورت کې چې منظم پلان د مخې نه وي، د تقسیم اوقات د مخې نه وي، او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یو خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالي کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه شولې دي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خپریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وسوې. که څه هم متحد ایالاتونو له افغانستانه د خپل شاوخوا وزره سره تیرو د وټلو رسمن خبر تایید کړي نه دی، خو د احمد تکل پر راپور کې به ووري چې د نړۍ په سطحه د دې خبر په وړاندې عکس العملونه څو یاڅ دي.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه اوزی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د راروان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستانه اوزی، خو دې مقام ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تایید کړې ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې وانا لنګسکو ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روانه میلادي میاشت کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د دوامدار امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه توافق وکړ. میرمن لنګسکو زیاته کړه د ناتو مشارکت مهم دی څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا هیڅکله هم د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي په افغانستان کې داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې د دې هیواد بې ثباتي وي. روسي رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا متحد ایالات به په رښتیا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د ډیپلوماتانو په حواله د 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي وبخې د احتمالي وتلو په اړه راپور ورکړی. خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي چې متحده ایالاتو تر اوسه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او دوی به نن په دې اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. د ډیپلومات ویلي ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې خپل پوځیان وباسي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان ځواکونه روحیه د بل هر وخت په پرتله ډیره کمزوري شوي، هغوی کافي تجهیزات نه لري او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناتو به په راتلونکي کې هم د هغو د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خپریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد تایید کړی ده چې په دې کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ومردل چې جمهوری ریاست وایي د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال راهیسې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه لري. په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې له یوې اونۍ یې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د شاهین قل اردو چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې شوي دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
په شمازون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې په تیرې یوونۍ کې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د شاهین قل اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوې او همدارس د جوزجان میمنې لاره چې تر دې په خوا د وسلوالو تیرریستانو د ګواښ له امله مسدوده وه په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایساره دا مثال به سرعت به پیش میرن فیرم قطعات ما در دولت آباد هستند. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند. از هر دو طرف تلفات زیادی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قل اردو قمندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د اسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونی پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 شاهین قلودو چارواکي هم پر طالب وسوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وي او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکرات خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه ژمن نه دي دیته. موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیقو، دوی ته مو د غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت دریج د دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قل اردو سرتیری هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قل اردو دوه تنه سرتیری یې پاړه وای
نمیستان کې اومده خدا تسلیم ده اولاد کنن که اگر نمه کنن دیگه باز مارم دیگه و آمادگی داریم که دادمیشان استادگی کنیم تا که خون ده وجودی ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنا دارم. ما آمادگی بسیار کامل بختیر سرکوبیا داریم، ولی در قدم نخست از یا متقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستن.
بعد از حال که شاهین قل اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د خوست امنیه قمندانی وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د بیلابیلو قضیو په تړاو تر 400 زیات کسان نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلی دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د نهه میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 340 اویا بیلابیل جرمي واقعات ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 1 نوي ترهګریزې پیښې دي او نوي پیښې د نشه یي توکو د قاچاقو دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولي مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې وویل چې د یادو واقعاتو په تور 415 کسان نیول شوي چې 315 کسان د جنایي قضیو و دېرش تنه د ترهګریزو خو او درې نوي تنه د نشه توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 340 اویا پیخې دي. د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزی واحدونو کې ځنه داسې دي چې مخنیوي شوی دی، ځنه دا دی چې د پیخې نه وروسته نیول شوي دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغې کې د فایل نه وي نیول شوی. دوسی ټولې تحت کشف نه وتلي دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مضمون مفرور دي، انشاءالله وبه نیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تیرو نهو میاشتو کې 134 میله وسله هم د پولیسو لاسته لوېدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوند څارنوالۍ ته ورکړل شوې ده. دی زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و دېرش ګاډي نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرځای شي. د ده په وینا چې په دې موده کې 422 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې چې 400 جریبه یې په مندوزیو کې او 20 جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما څارنوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 20 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د څارنوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول له محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زور واکي د بېوزلو کسانو مرستې وړي. والی ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې مخنیوی به کوي. دا خبره یې په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش پر مهال وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د وچکالۍ او جګړه ځپلو کورنیو سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسې وکړه. د دغه موسسې مسؤول انجینر محمد داود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نقدي پیسې دي او 290 کورنۍ ته ورکول کېږي، 90 سلنه به یې پر وچکالۍ ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي، بېځایه شوي د بل ځایونو را بېځایه شوي وي او متضرر وي. 290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توضیح شي. چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي، خو وایي چې له دې وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدالله سید ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو ریښې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
موسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دوی څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا یو سړی په حکم نه مړېدی، د دوو په حکم نه مړېدی. موږ د دې دپاره راغلي چې د دې موسساتو سره کومک وکړو چې دغسې زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختموي. موږ د دې دپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالۍ ځپلو ازادي راډیو ته ویلي وه چې په نوم راغلي مرستې زور واکې وړي او یا یې هم مسولین پر خپل خیش او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توضیح شروع و زموږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي، داسې لږ کومک یې زموږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړ وتېره بله درلوده ودرېده، بس دغسې احتیاج وم یوه ګونی وړ مې چسپېدله، نور بیخي پر مخ وشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولی دی وروره، پر دغه دکانو باندې ګرځم وروره، ښه یا لاس پیدا کړي یا شل پیدا کړي، بلا نسه پیدا کوه، هغه نه اتکنران یم وروره، زیریم یا دا چینان دي پس خاندوی وروره. یا په خدای داس کیر ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه، موږ ته راغله دا خلک او موږ یې راوغوښته. دا دې په سترګو مایبه پلار مو فارکی، دا دی سپین زری دی در بدر په دې سرای پراته، په دې کې پراته در بدر ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجلو مرستو اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دی چې د نوي کال تر پیله به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا لیک یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی دی. هغه په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د روسیې او چین په وړاندې د امریکا په پالیسۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د ده نظر توپیر لري. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلي دي روسیه او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خدای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلي یې دي چې د امریکا په پوځ کې د څلوېښتو کلونو خدمت تجربې ده ته ورزده کړې چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلي ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یوه نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسي پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي او د ده د کار په دوره کې په تیره د جنګي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. معلم مخلص ایمن ولا تساعد پیغام پیغام ما ده من طالبانه د خپل څخه دا څه لږه چې دغه څه لږه چې او وربند کې کورګن ونه کې څه لږه معنا نه لري. څنګه دې دغه خپل او د دې څه لږه خبرې دي دا هیڅ معنا نه لري. څه لږه دا رقم نه سره سلام زابل ولایت د نوبنی نوبار خالی څخه خبره کوم. اوریدونکو ته سلام وایم. بعد له سلام څخه سولې په باره پیغام پرېږدو. نه پوهېږي څنګه د ټولو افغانان او د اولس او د ټول نظام خبر نه ده. خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بلې خواته ولاړ نه شي. وسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کار کوم سلامونه او نیک هلی ورند کوم. هله کوم چې دا وری خیر سره دغه د بزګي غونډه یم چې جته سره ورسیږي. خدای کول بل خدای افغان نام ټول صدا هله دي چې بل خدای سول راځي. خدای پاک دې سول راوړي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنسي. السلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی سئ چې په همدې خپرونه کې خپریږي. 4:30 بجې سوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي له دې هېواده د زیات شمېر امریکایي پوځیانو وتل به پر امنیت منفي اغېز ونه کړي. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن په ټویټر لیکلي چې په وروستیو 4 کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر ووځي پر امنیت بد اغېز نه شي کولای. اسوسیټډ پرس خبري اژانس پرون وویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستانه د زیاتو عسکرو د وتلو پر پلان خبري کیږي او که چیرې تایید شي تر راتلونکي وړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه ووځي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپورټونه ورته رسېدلي خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د دې تړون یوې ویاندي اوانا لونګیسکو نن ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو 4 کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې او قابلیتونه یې د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې تقاعد کوي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړی دی. خو جیم ماتیس ویلي چې جمهور رئیس ته استعفا لیک استولی او د استعفا دلیل یې د نظر اختلاف و. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع لیو پونوماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشي سو. لیو پونوماریوف په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل شوو مخالفانو دی. او د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن خلکو ته اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل شوی خو خبرداری ورکړی دی چې مسافرین دې د پروازونو د ماتل کېدو او حتی کنسل کېدو امکان په نظر کې ونیسي.
افغانستان د ملي وفاق په نامه د سیاسي جریان مشر د ملي والی حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر منځته کولو تورنوي او د اوسنیو مشرانو بدلون یې غواړي. احمد ولی مسعود پرون دا خبره کړې ده. تفصیل خان محمد سین نوري.
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وایي هیواد اوسمهال په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید اوسنی مشرتابه بدل شي. احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني، بیکاري، بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو ده. دغه ویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې له ولس کلنو چارواکو نه ستړي شي. په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډېرو کلونو پورې پاتې شي. حکومت چې له 100 کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړي اوس په فساد او بحران کې ډوب دی. که دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي، ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی. د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي، بلکې په خاطر دې هم ځینو سیاسینو، مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي. خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو، د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بیکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي. وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې نه دي، خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بېلابېلو برخو کې اغېزمن کارونه ترسره شوي دي. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاري او اقتصادي مالی برخې اصلاحات راغلي دي، امنیتي سکتور کې اصلاحات راغلي دي، سمت تدارکاتو برخې اصلاحات راغلي دي. یعنی د څه نه ده چې هیڅ کار نه شوی، پر اقتصادي او سیمه ییزې پروسې چې سیمه ییزې اتصال رامنځته کوي په دې برخې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې دې عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هغه عملي شي.
خاغلی خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه یې خوه او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یې خپله نوماندي اعلان کړه او تاکید یې وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له اوسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د پوهنې بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. اړوند چارواکي ستونزه مني او د حل ژمنه یې کوي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښت شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورښت، باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تنه زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي آزادۍ راډیو ته وویل
اوس دغه تقریبا یخ ده په منګل مرته ناست یو په دې کې هم درس نه سویلی، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نه سور کولی.
په اول کې سیاسې ګرمي وه، هلته موږ ګرمي سره ستونزو سره مخامخ وو، اوس دا وا یخ ده، موږ د یخنۍ سره مخ یو، موږ د لړکول نه دی له لورې سمکته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطف الله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه یې په خپله والي او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والي د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سیمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم یا هم واوري وي دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نشي سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي او تعداد شاګردانو زیات ده چې دوی په یخ کې یخنۍ ته او په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وایي. په دې برخه کې موږ د معارف د مسؤلینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په شپږ زره مکاتبو کې یو هم د حضرت عمر فاروق د مرکزی لسی د توسعه برخه ده توسعه ورکول سي.
بلخوا د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې ټولو بې تعمیر ښوونځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مینه سادات وایي چې
استاسته انشاءالله همي مشکلات مو حل
قرار قرار انشاءالله زموږ د ستونزې حلېږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغو ټولو ښوونځیو ته چې موږ یې پیشنهادوو د ودانیو د جوړولو منظوري ورکړي، خو هغه پیسې چې موږ ته راځي د نویو ودانیو په جوړولو یې لګوو. نام خدا ورځ تر بلې مو د ښوونځیو شمېر ډېریږي او هغوی ته ودانۍ جوړېږي.
روز به روز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی پلوگر که دا محال دریس و دیار لسباب خوانزی فعال دی چی او سر و سوال لسی ودانه ای نلری او زدکون که بیدیاو که پا گرمه کلمر او پسار موسم که باد باران او سری هوا تا سبقی وایی.
په هند کې په روانه می میاشت کې عمومي انتخابات کیږي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیز رسنۍ په بې ساري ډول پراخ رول ولوبوي. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشته جلالزی.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سختې مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټر کار اخلي. په هند کې 450 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پاینټ چیرونکو اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پوهنتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل شوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډیره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې د رای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورت کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.8 میلیونه او پر ټویټر 5.8 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کوند استازي راهول ګاندي پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نشي ګڼل کېدلی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل سي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې په خپل کلنی کانفرنس کې د سړې جګړې د محل یو تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د محل یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنی خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښه ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تلون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یوړ او اوس د منځنی واټن وشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناک نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سکال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کم شوې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه راته رسیدلی دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکه خبرونه د چا سره مرکه مینه ده کړې، نو راځي تاسو راغلي پیغامونه په پکې سره وورو.
زه ابراهيم الحمد لله كبيسا ولا ادى لسول السؤال تخيما وزما در جمهور صدا اله ده چې د حوایز و کنا د بنکری مسلمان په دې باندې ضروریږي مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای چې کورن نشي کولای زما در جمهور څخه د اجرایي رئیس صدا اله ده چې د حوایز و کنا د بنکری او دغه خدمتاتو په کاپیسا کې د تعمیر او تګابلو سوالې د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی دی خلکو ته دا خدمت نه درکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. د فیصدارو خلکو زمونان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دي کامیاب کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو والده ته په دغه کې کپتان ټاکلی هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فازاده کوي پر دالارو باندې نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خپل یو موټر ورته ودرې دولت خاصه په واسطه کې نهسته. په اخر بیا دغه خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کور وسې دي هغه باید هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه کومه کوي تر یو حد دولت کوي یو موټر ورته کړي چې سترګې د فورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوو کې نو د کندهار سیمه کې چې لالي کندهار کې د کندهار ستر د بل تر نه من د خپل دین من د خبرې سره توخي نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي او کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي طالبان خلګي دا او خلګو انجنیر اوپشنانس په دلاري دي د ریجن مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وښتنه د شاګردانو د ستنی د شاګردانو کلماني د شاګردانو کتابونو نه د ډېر مسایل دي تب چې نسو دا ټول مسایل لري او مطلب زما دا وښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو کوم خدمت یې د امر چې موږ شماري د موږ خدمت ازوري. الو
الو سلام علیکم. د کافي ځای ولې د تقابل اوسوالي نه لږه کیږم د دا مالیا د موږ په چان خلک د ډیر عذاب او موږ تر لږه غو کوي. السلام علیکم
خدمت رسول د ورما ژوند اوسوالي څنګه جنگ حالات جنگ منطقه مطوله بمبار سوز ځای منطقه سنوای مو د وین اوت ور ور ځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شې شې راځي راټیان تور کول کیږي یا والي دی یا بل راغه کید ما شې مې شر دی اورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کې دی خو مونږ وشت کې بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو نشته راس په شکه یو ورو رمانه کوم کونه څڅغه مستنره چې ما شومان ټول یا ګرمه کتر کنه څه کوله دا بل چې مستې کومه کورې سي مستې سرپناره چې مستې شي دې راکي نو مستې اجازه وکړي چې موږ لار پر یو بل سره خپل سرپناره کو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. بالا
السلام علیکم. زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده پدرانش هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو ټوپک ورڅخه دي د دېغو څم ورڅخه دي. خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو په دې کې نوې شرایط تم ستاسو سوله وکړي د خدای په لیاز باندې کونډیان مو پرېښول ایتمان مو پرېښول دا د الله بندگان دي که عسکر دي که حکومت دي که رعیت دي سوله غواړي افغانستان.
زما پیغام دا ده چې د تاسو لورادونه ما واورېد چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی دی چې هغه جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي
یمنګ ټانګونو تیاری خو ټول را کبر کې یمنګ چاتراش خو را در بدر کل بسور دی یمنګ دی د کونړ دی غرو ونی ټول را ماته کړل دی په ټوپو باندې تاسو غټم لا پاکستان ته ورکوي دغه ما غوښتنه ده چې انګریزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوي دا بند چې جوړې کړي نورم په مخه کار
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم زلمه کی بلال ایمان ولایت مشک بیا شهر سره سره دا پیغام چې زلمه ایمان ول ټول سره سره دا پیغام چې دلته صحیح نن کې دا ارسم رس چې روان دي یا و چې لام وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی وړي د شرکې خبرو غوړي ته شي نه رسیدي او د بل جثار بدن ته واسطه په بدن دا کې چې ماشام مزګر مزګر وړي د شپې وړي برکه په مودې کې خلکې خفي نه دا پیغام ټول ټول چې واسطه
السلام علیکم آزادی ریڈیو کر کون کو ردین کو تصور سلام نوایم بعد السلام نا دا پیغام دا ورور دا عملیاتی نے کم کی گی اس افغانستان کی پار ولایت کی روان دی بدوگو کی اکثر دیر خلق عوام سیدن کی گی ورور دا در سنوی اللہ لاری یا نور اللہ رو سیوائی سی مقصد دا طالبان دی یک څنګه دی وسنګ د پرمشلو کاڅه کې یو طالب کوه هغه هم روره جانه په یو کاڅه لري سلیشن کاڅه عوام نه وزنی دا نن زموږ په منطقه کې دا د زابل شاجی په ولسوالۍ کې وروره نه کاڅه دا چې پر مدرسه باندې بمبار کړی د عوام د غوړ ورستلې د قوه وروره شیدان کړی د مدرسې طالبان دا غوړ وروره په ټول ولایت کې تاسو هم معلومات لري چې وروره شیدان کیږي خو هغه ټول وروره د ملکیان خلک دي نو دا غوړ د حکومت نه کوي وروره
معلولیت کی جون کی کسانو تچ پر معلول انسانانو ادرس وزی او د دې جامع کشری بولی مبارکی ورته خبر خدا دا چې معلول په افغانستان کې یو قشر دی اما ورته د قشر په سترګه نه کتل کیږي معلولین ډیر رنج وړي ډیر تحمل او مشقات تحمل کوي معلول چې بازار ته راوځي باوجود د دې چې خپل روزګار مجبور کړی دی باوجود د دې چې معلول دی ولیکن دته اصلا د انسان په سترګه نه کتل کیږي عقارت ورته ورسره کیږي په نظر د عقارت ورته کتل کیږي معلولین معلول انسان اصلا په دې جامعه کې توهین کیږي اهانت ورته کیږي بلان د پنامه د شو پنامه د ګوت پنامه د ګون پنامه ورته ویل کیږي وګر چې معلولین موږ د شي معلولین درو کچیر موږ اراکین زمينه ورته مساعده کی او دوی ته د دوی د کار مطابق د دوی د خوشي مطابق کار پیدا شي په تعلیمي ارسه کې د شهادت ورسه کې په هر ارسه کې معلولین خپل رول وبولای شي نو دا مې نظرو والسلام تاسو دایمي همکار پاره سه پښتونیم
السلام علیکم زه میدان شاد د ولایت له بندي چک ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم موږ ورونو ګورای موږ د جلګې ولسوالۍ څخه دا چې راوړو ګچ تقریبا موږ ته په دبره لوړه بیا تمامیږي شل زم ورده اخلي تقریبا د غنم شپه چې زه تا ته دغه پیغام ته وتاوم د مین الله زرو په کلو څخه ورده اخستې په لاره باندې دنو غم او خوری دی خدای پلی آزی و خوری موسن نگه یو کارا پاته دی داغا پیغام تا سزو سفتا اما مو پخپل لاس لاری جوڑه کلی پوغو لاس پوغو لار مو نپریوی پینزه سوا زر پای یو نیم زر پای مو ورکاو التا یو غریب یو چه تا اول کشی داغا لار ترسا جوڑه که مو نخو ندولات لارو نه بل چه شپک بی جره دولات اخیلی شپک زره طالبان اخیلی او رکه خود زره براس بنو پا تا تلیفون که نکیش تاستا وکم نور نو واخه من نیسم زه د کندهار ولایت څخه صدیق الله خبرې کوم په کندهار کې دا د نظرجان او د تاجان په سرای کې دکانونه دي د دواو چار څو کوڅه ورسي چې شي نه پیدا کیږي و یوازې را سره دی هغه جلا فرمولای د جلا فرمولا ګسرو کړی نو دا فایش کوم چې دا زموږ څخه ورسوي چې چارواکي باید دغه دکانداران بند کړي ناستې خطونه اعلان کړي دا منګرپی دوایانې و مرګان تور کړي والسلام
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم، له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورود جانه، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي، نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي، تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو، د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو، نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد د پراولات د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما دغه خواهش دی د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ښارونو ته د محصول کم واخلي، او دغه طالبان هم دا تجارت نه پرېږدي بې محصوله. نو دای دې داسې وکړي چې دا محصول دې ورسره نهایي کې نه به تجارت په ازادي او نه به موټروانان په ازادي. په یخو او بارانو کې دوی پر دامبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه پنځه زره دینې واخلي، نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودري. او دا اشرف غني رایت نو هم دوه لږې بلسي دا خو هلته غوښې وګورنې خوري پروت دی بالا دې ورځې تېروي. نو دی د چا څه په کیسې کې دی؟
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د څنګهور د کلینیک ګلدین تایس سره په تماس کې مات. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګانې خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، همدارنګه د وړو یوه بوجۍ کې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې منګه به اخیستله په اتلس سو روپۍ باندې بوجۍ. تقریبا افغاني کې چې شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم د کسان دي به راځي، هغه اوس نن سره ته په پنځه سوه شپږ سوه یا دوه زره پنځوس یا دوه زره شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې مونږ هر یو شی هم دغه شان دي افغانو باندې ګران شوي دي. هغه بیا کلدارو ته واړي، په کلدارو باندې هغه شیین هم دغه شان دي په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی په کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه پرداخ او خیرات ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي. دا چا د لاسه دولت هېڅ کله هم تپوسونه ته سوداګر پیسې ونه وي چې دا ولې دومره جګ جګري وټونه.
زه سید محمد خبرې کوم، د بغس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته دا څلور میاشتې کېږي، پنځه میاشتې کېږي رګرېشن تر د هرات رګرېشن پرته یو. موږ د خدای شی نه دی را کړی، بارانونه اوري خونه دي مردرې بدرې تکه تکه ټوکر ټوکر وري تیږي شنګ ډېر خلک یو چنګ وړه نه لري چې باخې کې مور څه چنګ وکړو. اشرف غني صاحب ته دې دا ما پیغام ورسېږي او نور مشرانو پښتانه خبر نه کېږي مردرې بدرې مور څه چنګ وکړو. سلام.
زه فضل الله فضلی یم، د سخ ولسوالۍ نه سره په اړیکه یم. زموږ په لاره کې دا مشکل دی چې د سخ ولسوالۍ احوال دا مشکل دی چې په سخ ولسوالۍ کې هوټلونه روشن شته او د طالبانو له لاسه بند دی. او بیا په سخ ولسوالۍ کوز دیږي او پوسته بله پرته ده چې د ټبر په نوم یادېږي، په دغه پوسته کې شي ده لاره بنده ده. لاره بنده کړي خلک اوبو کې کته کېږي او اوبو کې ځي او سره کې تړلی ده دغه خوا ته. موږ هیله لوړپور چارواکو ته چې دغه لاره خلاصه کړي، موږ یوازې موږ په خپله وچه لاره لاړ شو.
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او چېستو نور استادانې هم د بلورو په دفتر کې د ننګرهار په مرکز کې ولاړ یو. د محسن د اخیستو دپاره راغلی وم او دمام کېږي چې راغلی او محسن نه راکوي. کله چې یو دفتر ته کله وایي چې بل دفتر ته راشي، اخیر څنګه مکتبونه فل شول او شاګردان هم دې څنګه نوښت ته پیګان کېږي دا ساتونه کېږي وړوډې رانه دې سي دي او زمونږ خپل ماشونه نه هکېږي مونږه د مرکزی حکومت څخه غواړو چې مونږ ته دې ته د خپل ماشونه د متنې دې د تعویلدار لارې درته د بایومټریک کومه دغه چې د پروژه کې د سل فی صد ناکام ده
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو ستاسو پیغامونه نور هم را رسیدلې دي، خو د خبرونی وخت هم دومره وو. نور به پراتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.